د مشال ریډیو ریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم تاسو د 3 بجو په دې خبرونه کې هر کله وایم. ل 3 څخه تر 4 بجو په دې غړې کې تاسو بیلابیل ریپورتونه لرو. په نیمه ګنټه کې تاسو په مختلفو موضوعاتو په تازه حالاتو باندې ریپورتونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوري. د غړې په سر کې او په نیمه کې هم تاسو خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره نساء اجمل دلته په سټوډیو کې ده. راځي چې وایي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو ځینې خلک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د موجوده پالیسۍ پر ضد به احتجاج پیل کړي. د افغانستان په لویدیځ کې نامعلومه وسله والو 11 ماین پاکوونکي تښتولې دي او د آذربایجان په نارامه سیمه ناګورنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دا خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو ځینو خلکو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلولو ویلي دي. پرون مازدیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته په وینا کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قاسم خان خټک ویل چې دا احتجاج وه د اپریل په 11مه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې پر مهال کوي. نوموړي تور پورې کړ چې د یاد اقتصادي منصوبې په اړه د خیبر پختونخوا خلک په تیاره کې ساتل شوي
او باقاعده د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي ایلډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ. موږ به ډېر په باري تعداد باندې هلته احتجاج کوو.
خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو چې لومړی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 224 او یا کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ تیر ورځ بنو تا کړې شوې دي چې له وجې د شمالي وزیرستان مشران اندېښمن شوې دي او د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادي مشر ملک غلام نن مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لیږلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي. ملک غلام زیاتوي حکومت ژمنه کړې وه چې د روان کال تر پای به د شمالي وزیرستان هغه څه باندې 10 لکه کډوال البرت استنول شي کوم چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو لکبله به کور کړل شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پرتلا تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې ریپورت شوې خو د نور وخت پرتلا د پانسي او سزاګانې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا پرون په خپور شوې ریپورت کې ویل شوې دي چې په 2015 کال کې 13 ځانمرګي بریدونه شوي او وسلوالو په سیاسي خلکو یو سلويخت حمله کړې. یاد ریپورت زیاتوي په 2015 کال کې 324 رشت کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. ریپورت وایي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوي چې پکې د 1300 ښځو په مخونو تیزاب اچول شوي او 833 ښځې تښتول شوي دي. الته اسلامي نظریاتي کونسل د خبر پختونخوا لخوا وړاندې کړل شوی د خصو د حقونو پاغي د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره د بل مسوده رد کړی ده. په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل یوې غړي ډاکټر سمیا راحیل نن مشال ریډیو ته ویل چې د بل کې ځینې شکونه د اسلام سره سمون نه خوري.
په دې بل کې زموږ ټولو کې غټ یعنی اعتراض څه دی؟ هغه په دې باندې دا دی چې دې کې د خاندان تصور ختم کړی دی. دې کې ښځه بالکل داسې بې سره کړې ده چې د هغې هېڅ کنټرول د چا په لاس کې نشته. خاندان په ځای ان جی اوز غالب کړي دي.
الته د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اسلامي نظریاتي کونسل په هرې مشورې به عمل کوي خو په صبح کې د تکړه قبایلي خوند تنظیم مشر شاهد شاه نن بیا مشال ریډیو ته ویل چې په دې بل کې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام ضد هیڅ خبره نشته. هند پر دې احتجاج کړی چې د دوی د اغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوی دی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړل شي. نیو ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاغې کمیټې چې د القاعده او د داعش په څیر د ترهګرو ډلو پر ضد د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو ترهګر په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی او له وړاندې نه په تور لیست کې دی. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په لویدیځ کې نامعلومه وسله والو یولس ماین پاکوونکي تښتولي دي. د هرات پولیسو نن ویلي دي چې دا یولس افغانان د ماینونو د پاکولو ادارې حال او کارکوونکي وو، پرون تښتول شوي. پولیسو ویلي دي د یادو کارکوونکو د خلاصولو په هدف یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي او دې لړکې شپږ مشکوکه کسان هم نیول شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د آذربایجان په نارامه سیمه ناګورنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. د ارمینیا پوس د آذربایجان په ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی. د آذربایجان پوس ویلي دي چې بېګا اول د دوی د کرخې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډسو لاندې راغلي وو. د آذربایجان پوس د ردعمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړي دي. ناګورنو کراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته ده، خو کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره دی. د ارمینیا د دفاع وزارت ویلي دي په داسې حال کې چې نښتې جاري ښکاري دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په ترکی تور پورې کړی دی چې د هیواد په دې وروستیو میاشتو کې د شام د نارامي سیمې په زرګونه کډوال په غیر قانوني توګه واپس کړی دي. د بشري حقونو یاد اداره وایي چې د جنوري د نیمایي راهیسې شاوخوا ارلوس ترکی نږدې سل کډوال سړي ښځې او ماشومان ایستې دي. د اروپا او مرکزي اشیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر جاندال حسین پرون ویلي دي د اروپایي ټولنې مشرانو د حقایق چې ترکی د شام د کډوال لپاره خوندي هیواد نه دی له پامه غورځولي دي. د ترکی د بهرنیو چار وزارت بیا دا رد کړی ده چې ګنې د شام کډوال یې بی داغې د خوښې بیرته لیږلی دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ کړی دی چې د حساسه اټمي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي، چې د داعش وسلوالو په څیر د خلکو مخه ونیول شي چې اټمي وسلې ترلاسه نه کړي. ولسمشر باراک اوباما دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې د اټمي امنیت د خوندیتوب په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې وکړې. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو خبرونه له انیسا اجمل څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د بیا بیا غوښتنو باوجود د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه کې پښتنو سیمو ته پام نه کیږي چې له کبله به دوی احتجاج کوي.
کوم سپیک کو کوم مراد دی ګان اغه مشته هیڅ قسم ته چې کوم دو مشته پنجاب ورسو پنجاب کی کیږي صبح کی څه شای نه کیږي دا صبح بالکل دوکي کې روانه ده.
حکومت د جګړو پوزي عملیاتو لوجه به کورشو خلکو به حالې لپاره د 213 ارب روپو اعلان کړي، خو چېډون کې وای په خوانی پیسې هم په ځای نه دی لګیدل.
دوی خدا پیسکی دمره سخت شرایط ورته کیږي چې په هغو شرایطو باندې هیڅ حکم نشي پوره کېدلی. تېرې سل ارب روپۍ چې کمې دي نن پیساګدار دی اول د هغې جواب ورکړي چې هغه سل ارب روپو کې څه وشولو، څومره خلکو کورونه جوړ کړلو، څومره خلک یې واپس پکې بوتللو.
افغان چارواکي وایي د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره خبرو کې پر موضوعاتو 70% جوړجاړی شوی.
دریم ناسته د اسلامي هیئت او شورای عالی صلح هیئت ترمنځ کیږي او ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
د دې ترڅنګ سروي او جمهوریت ونیز خبرونې هم لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو ځینې سیاسي ګوندونو د اپریل په 11 تاریخ اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې د مرکزي حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان د جمعې په ورځ د جیل خانجاتو په برخه کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاحکار ملک قاسم د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وکړ. نوموړی وویل چې د راهداري په اړه ټول کار تر پنجاب پر تیریدونکې لاره روان دی او د پښتنو سیمې له پامه غورځول شوی دي. نور تفصیل به له پېښوره غلام غوث درته ووایي.
دا خبره تیر مازیګر د پښتونخوا اسمبلی غونډې ته د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خان خټک په خپل وینا کې وکړه. هم په دغه لړ کې نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې ټول کار په مشرقي لاره په پنجاب صوبه کې روان دی او دغه لوی منصوبه کې د پښتونخوا صوبې خلک په تیاره کې ساتلې شوې دي.
دا د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي الډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ کوم سپیک کوم مراد دي کنه هغه مشتحس قسم ته چې کوم دو نشته پنجاب ارسو پنجاب کی کیږي صبح کی څه شای نه کیږي دا صبح بالکل دوکه کې روانه ده موږ به ډېر په باري تعداد باندې حالت احتجاج کوو
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل د صوبه واکمن او مخالف غوندونه به د دغه منسوبې په لړ کې په شریکه په مرکزی حکومت فشار اچوي
او خاص کر د صوبه خو پردیس کرده کې ډیره خراب شو بیا په دې صوبه کې سود ته ټول نجات خراب شو او دا واحد دغه چې دا ته سکیورټی دا ته اکنامیک اکټیویټیز دا د صوبه دا وا موحق دی مونږ بالکل ټول صوبه د ایون د اپوزیشن ممبران ټول په دې خبره متفق دي چې دا مونږ ته د سیپیک دا لاس فل فیسیلیټی سره پکار دي
یاد دی وی چې وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دوه ټولګوندي غونډې را بللې وي او په دغه دواړو غونډو کې وزیر اعظم میا نواز شریف جمعنه کړې و چې تر ټولو اول به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیره شوې مغربي لاره جوړوي خو د پښتونخوا د سیاسي او قومي مشرانو په خبره د اقتصادي رهداري اصل منصوبه په مشرقي لاره عملي کیږي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو که یو خواته د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو کسانو د ستنولو سلسله روانه ده نو بلې لور ته د دې ایجنسۍ له غلام خان تحصیل څخه د پاسه 200 کورنۍ راوستل شوي دي تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خان څخه خلک نه و بې کوره کړل شوي خو اوس د خلکو په وینا چارواکو ورته ویلي چې دوی غواړي دا سیمه له وسلوالو پاکه کړي په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې تر یو لکو زیاتې کورنۍ بېکوره کړل شوي دي چې پکې 15,000 بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي عمر دراز وزیر په دې حقله رپورټ لري
دولتي چارواکو په وینا تیره ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خانه سیدګي قبیلې نوې 224 کورنۍ راایستل شوې چې بنو مختلفو سیمو ته یې کډې وړلې دولتي او عسکري چارواکي وایي د عملیاتو څخه تحصیل غلام خانه به نورې کورنۍ هم کډې کړي چارواکی وای تحصیل غلام خانه خلق نو کړه شوی چې اوس دغه سیمه پاکولو په غرض یې دغه خلق بې کوره کړي غلام خانه نوی کډوال شوی خلکو لپاره به کاخیل کډوالو کیم کې انتظامات شوی ول خو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا ټوله کډوال شوی کورنۍ بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې او به کاخیل کیم ته څوک نه دی ورغلی شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام مشال تا وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلی شي اف ڈی ایم اے یو چارواکی عمران وزیر مشال تا وویل نوې بے کوره شو کورنیو لپاره یې بکا خیل کډوالو کیمپ کې مکمل انتظامات کړي خو دوی په خوخه په خپله مخه تللي او کیمپ ته نه دی ورغلي
کیمپ کې دغه لپاره سنټرونه پېچ کړي وو هغه هغه نه علاوه چې څومره فیسیلیټیز دي نور اډي پېچ کړي کرنټلی دا په کیمپ کې هغه دې ته مونږ ارنج کړي وو د والنټری پروسس ته هغه نو تاسو کې چې را مطلب تاسو کین تا تا غواړي کنه اف کین تا هغه ته تا غواړي دا ټي ڈی پی په مطلب ویلنګنس باندې ډیپند کوي چې را هغه کم ځکه ویلنګ دی په دې فیملیز کې نو څه پورې سو کوم کین ته نه دی تللی تقریبا 200 نه فیملیز چې کوم دی هغه واټس پر نه چې کوم دی اته دا ټي ڈی پی مرزي دا هغه کین ته تا غواړي یو هغه فیسلټیز اویل کونه غواړي نو هغه ته ټولو ته مونږ ویلکم وایو. هغه کې هر قسمه فیسلټی دي ته ورکړه کیږي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک دا تاخیل دوسلی او گاڑیوم نه خلق نه دی راوتلی. دا غشان غلام خان تحصیل کې هم خلق په ځای پاتې شوی دی چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی. شمالی وزیرستان نه وړاندې د ایف ڈی ایم ایس میره تر مخه 1,03,000 رجسټرډ شوی کورنۍ بې کوره شوی چې دې کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کی.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ. د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې په قبلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې نه یوازې په لکونو خلک بې کوره شوي، بلکې تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه یې هم وران شوي دي. حکومت وایي چې د قبلي سیمو لپاره یې نوې پیسې اعلان کړې، خو د قبلي سیمو خلک او کارپوهان بیا وایي چې پخوا هم ورته پیسې په سمه توګه نه دي لګول شوي. نو پکار ده چې حکومت په سنجیده ډول د کډوالو د بحالۍ او هغوی ته د سهولتونو برابرولو لپاره ګامونه واخلي. رابیا اکرم خان په دې حقله نور حال لري.
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د کډوالو واپسې لپاره حکومت هلې ځلې کوي او اپریشن سربې اسب اخرنی مرحلې روانې دي، د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا ده چې وفاقي حکومت د بې کوره شوو کډوالو لپاره 230 ارب روپۍ مختص کړي دي، کمی بچې په مختلفو مرحلو کې استعمالیږي. خو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو په وینا چې د کډوالو بیا بحالۍ او د بنیادي ضرورتو پوره کولو لپاره دا رقم ناکافي دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي سیمو د چارو کارپوه محب وزیر وویل چې د کډوالو د ړنګ شوي کورونو حساب که حکومت ولګي نو دغه مختص کړی شوی رقم ولا پوره نه دی. د په وینا تر اوسه دا معلومه نشوه چې دا مختص رقم به د بنیادی ډانچې په بحالۍ لګي او که کډوالو په بحالۍ.
د هغې لومړۍ خبره د کور ده، او بیا د هغې دویمه خبره د خپل دوکان ده، او بیا د هغې نه پس د هغوی تعلیمي اداره ده، او بیا یې هسپتال دی. نو دغه درې سیزونه او څلور سیزونه زما په خیال د هغوی د ژوند لپاره لومړۍ مهم دي. او ورسره که مونږ د بجلی ضرورت دی چې نن سبا د ټولو قبایلي سیمو بجلی چې کومه ده هغه بالکل د نشت په حساب ده، د هغوی تارونه، د هغوی ستنې، د هغوی چې کوم نظام دی هغه ټول مات شوی دی.
د قبایلي سیمو د قومي اسمبلۍ غړی کیسر جمال وایي چې حکومت به د قبایلي سیمو کډوالو ته د کور په سر 3,00,000 روپۍ ورکوي. د ده په وینا دا ناممکنه ده چې دې سره به پوره یو کور ودان شي.
دوی خو دا پیس کېږي په کاغذونو کې، او بیا مخکې دومره سخت هغه ورته کېږي، شرایط ورته کېږي چې په هغو شرایطو باندې هیڅوک هم نشي پوره کېدلی. نو ما خو چې کوم ده زه دې زړې تجربې نه یم چې 13,00,000 روپۍ چې کمې دي نن پیساګدار دی ول دغه جواب ورکړي چې 13,00,000 روپو کې څه وشول، څومره خلکو کورونه جوړ شول، څومره خلک یې واپس پکې بوتل.
محب وزیر زیاتوي چې قبایلي سیمو کډوالو لپاره د امداد یو مکمل پیکیج پکار دی.
خاص کر تعلیمي ادارې تباه شوي دي، هسپتالونه تباه شوي دي، او ورسره کورونه او بازارونه. نو د دې ټول حساب کتاب د پاره پاکستان ریاست یا محترم اسحاقدار صاحب کا وکیل سنجیدہ وی نو یو مکمل پیکج دی ورکړی شي، او دا سه پیکج دی ورکړی شي چې په نادر په ډیټا بیس په حساب باندې دی د دوی د توانونو او د دوی د ضرورتونو باقاعده مونږ ته یو مخکې ریکارډ راوړل شي او هغه نه پس ته یو پیکج ورکړي.
شمالي وزیرستان د واکمن ګوند قومي اسمبلی غړی محمد نذیر خان وایي مانی چې د بحالۍ لپاره د حکومت لخوا کمی هلې ځلې کیږي نو هغه کمی دي. خو د ده په وینا چې خپل آواز به د کډوالو لپاره په پارلمان کې اوچتوي.
او د نارت وزیرستان میش بار بار دا خبره په هر فلور باندې شګوي چې کوم متاثرین دي په ټوله نامخ سره سره هغه چا د خپل وطن ته علاقې ته واپس شي، چې کله واپس شي په دې ورځ چې کوم ریهبلیټیشن کارونه دي چارې لارې دي هغه د په غټې باندې د خلک چې کوم عوام دي هغې په مطابق باندې هغې په منشا باندې هغې په مرضي باندې دا ریهبلیټیشن چاره وشي.
د ذکر ده وفاقي حکومت دا فیصله هم کړې ده چې قبایلي سیمو کې د امنیت لپاره 1,10,000 روپۍ مختص کړي دي، او دا به راتلونکي کې کارول کیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجه او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری تړون خبرونه نسبتا د مشال ریډیو نوې خبرونه ده ساسو د سیمو په اړه پکې ډیر څه اوریدل شي او د دې ترڅنګ له مشال ریډیو نور ډیری اونیزي خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي چې تاسو کولی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زموږ د ویب سایټ پته ده پاغه باندې هم واوري او د ځان سره ساتل لپاره ډاونلوډ کولای هم شي. اوس یو رپورټ ته ورګرځو. اسلامی نظریاتی کونسل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورلېږلې د هغه بل مسوده رد کړې ده چې پر ښځو د تشدد مخنیوی کوي. دا کونسل رسمي اداره نه ده او کاري یوازې د مشورې طرحه ده. یاد دی چې پنجاب صوبایي اسمبلی هم پر ښځو د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره یو قانون پاس کړی دی چې د بشري حقونو ادارو او ښځینه فعالانو ستایلی دی او ویلي و چې خیبر پښتونخوا کې هم باید د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره ورته قانون رامنځته شي چې د دوی په خبره دې سره به په د غیرت په نامه وژنې او د سورې په شانته دودونه ختم شي او یا به هم مخنیوی وشي. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې اسلامی نظریاتی کونسل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا لیږلې شوې د کورنیو زنانو د حقونو په هغوی باندې د تشدد د مخنیوي بل مسوده رد کړې ده او ویلي دي چې په دې کې ځینې شکونه د قرآن او سنت سره سم نه دي، باید چې دغه شکونه له مسودې لرې کړل شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل یوې غړې ډاکټر سمیحه راحل قاضي وویل چې د زنانو د تحفظ یا حقونو په باب لا چې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته کومه مسوده را گلیوا په هغه کې زیاتره شکونه داسي و چې یوې زنانه ته د تحفظ په ځای نقصان رسوه، نو ځکه دوی دا مسوده رد کړه او بیرته یې صوبایي حکومت ته ولېږله. نو موړي زیاته کړه
د بل کې تعریف چې دي او ډیفینیشن چې دي هغه ډېر زیات ویګ دي. ښځه چې ده نو د حفاظت په ځای هغه به نور ډېر غیر محسوس شي. په دې بل کې زموږ ټولو کې غټ یعنی اعتراض څه دی؟ هغه په دې باندې دی چې دې کې د خاندان تصور ختم کړی دی، دې کې ښځه بالکل داسې بې سره کړی دی چې د هغې هېڅ کنټرول د چا په لاس کې نشته. خاندان په ځای این جی اوز غالب کړي دي چې بس این جی اوز او سیول سوسایټي چې ده هغه د ښځې زیات نگهبان دي او د ښځې زیات غمخواران دي. زه تاسو نه سپوز کوم چې د ښځې خپل مور او پلار خپل خاندان زیات غمخوار کېدی شي او که نه پردي خلک.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن نه تپوس وکړو، نو هغه وی چې اسلامی نظریاتی کونسل دوی ته کوم مشوره ورکړه په هغه باندې به پوره پوره عمل کوي. حبیب الرحمن وی
مونږه د نظریاتی کونسل نه رائے غوښته ده چې د پاس کولو نه مخکې کوم غیر اسلامي دغه شکونه چې هغه مونږه وباسو، نو هغه چې مونږ ته کوم ټیک کی هغه ټیک د هغه دغه مطابق په کوم دی نظریه او د هغه فکر مطابق په هغه مونږه فریم کړو. لکه د تشدد یو سټرکچر دغه شوی څنګه پنجاب اسمبلی کې مونږ غلطي وکړه کنه، نو ټول کول ته ویل انځه کې واچو دې وجه نه مونږ دغه بچکول لپاره مونږ الحمدلله مسلمانان یو زمونږ خو مطلب چې هغه دغه جن نه، بلکې زه به دا ووایم چې کوم شی چې دی دا خو لکه د هندوانو د کلچر هم د پنجاب چې کوم پاس دی هندوانو د کلچر هم خلاف دی، د اقلیتونو د کلچر هم خلاف دی، د پنجابیانو د سندیانو د پښتنو د کلچر خلاف دی.
کله چې مشال ریډیو د وومن اکشن فورم غړي او د تکړه قبایلي خویندو نومي تنظیم مشري شاهده شانه د دې بل په اړه وپوښتل، نو هغې وی
په اسلام کې ښځې ته چې کوم رایټ ورکړی شوی دی زمونږ په معاشره کې هغه رایټ نه ملاویږي. زه د هغه ښځو خبره نه کوم چې په کوم په ښار کې ناستې دي یا هیوي ته ناستې وي یا شاپینګونه کوي. زه د هغه ښځو خبره کوم چې کوم په کلو کې ناستې دي، کوم په وهل ټکول وي، فرق کې واده شي، دشمنانو پرې راشي، هغې نه بیا انتقامونه اخلي. او داسې ډېر کیسز دي چې هغې مانی اسید غورځوي، هغوی په هغې زیات دغه چې دی پاکستان کې دي. په دې بل کې داسې هېڅ خبره نشته چې هغه د اسلام اگینسٹ وی، نو دې چې د دې بل اگینسټ خبرې کوي نو دې لګیا دي خپله اسلام بدنامي.
ذکر دا دی وروستیو کې پنجاب حکومت د زنانو د حقونو او په دې باندې تشدد د مخنیوي بل له صوبایي اسمبلی پاس کړی وو، په کوم چې مذهبي ګوندونو اعتراض کړی وو او تر نن ورځې پورې د مذهبي ګوندونو هغه اعتراضات قائم دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو.
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا مینه نجون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نظامونو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر لور خبرونه تاسو سبا ل مشال ریډیو ورېدل شي د سولې پر لور خبرونه کې په مختلفو هغه موضوعاتو باندې خبرې کوو چې څنګه د شخړو حل د خبرو اترو لارې راوباسو د همدغه سی یو رپورت خواته بیا ورزو د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي د سولې د علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي له حزب اسلامي سره باید دریم ناسته په نږدې ورځو کې په کابل کې وشي ځینې کارپوهان د حزب اسلامي سره د سولې د خبرې مهمې بولي او وایي چې دې سره به افغانستان کې د جګړې زور کم شي په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې اورو
اویا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې علي شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورای علي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه ډیر څه ده چې باقی شوی وو هیو امیدوارم چې هیو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسوده چې درې فصله او شپږ ویشت ماده درلودي بحثونه کړي چې تقریبا اویا سلنه هوکړې ته هم رسیدلې دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی پنځلس ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړې دي د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځکه د دولت سره خبري او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنا نه وی چې په ټول افغانستان کې د جګړېزه جبهه نور په ټپو ودرېږي بلکې دا به د جګړېزه جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله برامنسته کی خو په دې معنا نه چې په ټول افغانستان کې د سمسمکه او امن ته لاره هواره کی وي د ټول افغانستان کې نور مسله پاتې ورکړي
د دې وړاندې ځینو کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لورې طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
زینبې را سخت را باندې تیر یا هر څه ته
نو څنګه نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته او لکه څنګه چې تاسو دغه اوریدل د مشال ترنا لاندې بحث زمګونی ز خبرونه ده چې د چهارشنبه او پنځشنبه پرتو تاسو له مشال ریډیو نشر کیږي د دې تر څنګ تاسو ګڼې نورې ونځي خبرونه هم له مشال ریډیو اوریدل شي په دې کې دوه خبرونه به تاسو موږ د خبرونو د لنډیز وروسته وړاندې کوو یو سروي خبرونه ده او هم درز بل جمهوریت خبرونه دا دواړه خبرونه به تاسو ته د خبرونو ترلنډیز وروسته وړاندې کوو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دغه خبرونه او هم نور خبرونه تاسو کتلی او اوریدلی شئ. انیسا اجمل برتا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو ځینو خلکو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د مرکزي حکومت د موجوده تګلارې پر ضد د احتجاج پیلولو ویلي دي. پرون مازدیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته په وینا کې د وزیر الله پرویز خټک سلاکار ملک قاسم خان خټک وویل چې دا احتجاج به د اپریل په 11مه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې پر مهال کوي. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تاسو 200 اویا کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ 13 ورځې بنو ته کډه شوې دي چې له وجې د شمالي وزیرستان مشران اندېښمن شوي دي. اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پختونخوا لخوا وړاندې کړل شوي د ښځو د حقونو په هغې د کورني تشدد د مخنیوي لپاره د بل مسوده رد کړې ده. په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل یوې غړي ډاکټر سمیا راهیل نن مشال لیډیو ته ویلي چې دې بل کې ځینې شکونه له اسلام سره سمون نه خوري. هند پر دې احتجاج کړی چې د دوی د اغه وړاندیز مخه نیول شوی چې پکې ویل شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو راتراګرو په تور لیست کې شامل کړل شي. مسعود اثر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی او لوړاندې نه په تور لیست کې دی. افغان چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې نامعلومه وسلوالو 11 ماین پاکوونکي تښتولي دي. د هرات پولیسو نن ویلي دي چې دا 11 افغانان د ماینونو د پاکولو ادارې حالو کارکوونکي وو او پرون تښتول شوي. د آذربایجان په نارامه سیمه ناګورنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. د ارمینیا پوز د آذربایجان پر ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړی. د آذربایجان پوز بیا ویلي دي چې بیګاول د دوی د کرخې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلي وو. او د بخښنې نړیوال سازمان په ترکی تور پورې کړی دی چې دا هیواد په دې وروستیو میاشتو کې د شام د نارامې سیمې په زرګونه کډوال په غیر قانوني توګه واپس کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له انیسا اجمل څخه اورید. اوس به تاسو سروې ونیزه خبرونه وړاندې کوو. د غیر وروسته تاسو جمهوریت خبرونه اوریدل شي. سروې خبرونه د دلته تاسو انیسا اجمل جوړ کړی ده او ورپسې تاسو جمهوریت خبرونه د پامیر ساحل په قربتوب کې اوریدل شي.
السلام علیکم. په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو نن را سره د پیښور نه شګفته خالق میلمنه ده. شګفته خالق د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. د دې ترڅنګ هغه د امن لپاره د جوړې شوې یوې شبکې هم غړي ده. د ځوانانو د حقونو د کار روزګار ترڅنګ هغه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره هم ډېرې هلې ځلې کوي او دا مهال دې لړکی یوه پروژه هم پر مخ وړي. شګفته خالق شاوهان نه کالا د یو سکول پرنسپل هم پاتې شوې ده. اوریدونکو سورزو د شګفته خالق طرف ته. شګفته خالق صاحب ستړي مشه او په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
دا مال پرم د ډېر خوشحالي خبره ده چې مشال ریډیو نن دا موقع ماته فراهم کړي چې دا اوریدن کرو سره د اوډینس سره خپل دا کم جمع کار دی چې زه کم کار کوم دلته کې پی کې هغه شیر کول شو.
ډیر مهرباني شګفته خالق صاحب. د پروګرام په شروع کې خو ما لږ ډیر ستاسو د کارونو ذکر وکړو خو زه غواړم چې تاسو په تفصیل سره اوریدونکو سره شریک کړئ. نو دا راته وایي چې اوس دا وخت کې ستاسو مصروفیات څه دي، کوم کوم کارونه تاسو کوئ؟
جی نن سبا خو جی دلته پاکستان کې او د دې پروونس کې کې پی کې سایبر پختونخوا کې زمونږ ارګنایزیشن دی پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. مونږ تیر لس کالونا دلتا لگیا انسانی حقوق پبارہ کار کو تعلیم امن پبارہ کار کو اور تنازعات سے دی آغا سنگا ہلکی کی دینا علاوہ دا اقلیتون حقوق سے دی آغی سنگا انصاف آغی تا سنگا ملاو کی ریشی آغی نا طول نازعات یو مونگ حال کی کے مونگ نیٹورک جوڑ کرے دی خواتین امن اتحاد پر من اور کوشش کو چے آغی لیک انگیج کو آغی خواتین ام چیخ زنانم چې موږ سره شامل شي امن راوستو کې او چې کم کم کارونه کول شي.
صحیح، تاسو خبره وکړه د اقلیتونو د ایله لپاره هم تاسو کار کوئ. نن سبا په پاکستان کې که وګورئ د اقلیتونو حالات، هغوی اکثره ډېر شکایتونه کوي چې حالات یې ډېر سم نه دي. تاسو څه وینئ چې پاکستان کې دا وخت اقلیتونو ته د ټولو نه زیات کوم مشکلات دي؟
اقلیتونو لپاره جی ټول نمک کې زمونږ فوکس یو هغه خو کتابونو باندې چې دا خیبر پختونخوا کې او بل صوبو کې چې کم کتابونه مونږ وایو هغې کې داسې کانټینټ موجود دی، هغې کې داسې سبقونه موجود دي چې اقلیتونه چې هغه هم پاکستانیان دي، هغه هم ایکول سیټیزنز دي زمونږ، خو هغې په باره کې داسې کانټینټ موجود دی چې هغه گیپ زیاتوي خلکو نه خلکو په مینځ کې. نو مونږ دا کوشش کوو چې کم داسې سبقونه دي، کم داسې کانټینټ دی، هغه دې کتابونه نه ریپلیس کو، او که نوې لیسنز ډیولپ کول شو، که نوې لیسنز جوړ کول شو، هغه دې کتابونو کې به شامل بکو. مونږ یو سټڈی کیری آؤٹ کړی دی او هغه کې کلاس ون نه لسم پورې چې کوم سبقونه دي، فور سبجیکټ دي، هغه په باره هغه باندې مونږ کار کړی دی، اردو، انګلش، اسلامیات او سوشل اسٹڈیز. نو کله چې مونږ دا کتابونه وایو نو کورو چې هندو مذہب په باره، سکھ مذہب په باره، کرسچنز په باره داسې خبرې لیکلی دي چې هغه حقایق سره فیکٹ سره ریلیٹ نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې انټر ریلیجیس ڈائلاگ یو داسې کور پرووائڈ کړو اقلیت پاپولیشن ته چې یو ځای کښېني او ګوري چې څه وجوهات دي چې نن سبا هغه مینه محبت چې مخکې وو هغه اوس
سمه ده. او تاسو یو خبر را ته دام کړی و چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې بیا د ښځو ذکر ډیر نشته، هغه دغه خبرې مطلب تاسو څه ویل چې لکه د کومو ښځو او په کار څه دي؟
اکچولی د دې د سټډي دوه اسپیکټس، یو خو اقلیتونو په اړه چې د دې خاص پکې ذکر نشته. نو کله چې تاسو دا کتابونه سټډي کوئ نو تاسو ته بېخي نه ښکاري. میل ډومینیټډ سوسایټي پورټری شوی دی، دی هر یو سټوري کې، هر یو مضمون کې تاسو ته میل ښکاري، ښځې بېخي اړشته نه. دینا علاوه کله چې پاکستان جوړ شوی و، تحریک پاکستان کې ښځې هماغه سے کار کړی و چې میل لیډرس و، نو هغه هم مسنګ دی پکې. نو مونږ کوشش کوو چې داسې لیسن پر ډیولپ کوو، داسې سبقونه به جوړ کړو چې هغې به ماشومانو ته به ښایي چې یس ښځو کې هم دونه کپیسټی شته چې دوی ایکولی کار کولی شي.
تاسو که اوریدونکو سره لږ دام شریک کړل چې تاسو په خپل سمره تعلیم کړی دی او د کم ځایونو نه مو تعلیم ترلاسه کړی دی؟
زما خو خپل چې ماسترز ما کړی اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه کړی، هغې نه پس یو پنځه کال ما سریلنکا کې تیر کړی دی او هلته سایکالوجی، چایلډ سایکالوجی کې او مونټیسری میتھڈ آف ٹیچنگ کې ما ڈپلوما کړی. هغې نه پس 2003 کې چې پاکستان ته مونږ رالو نو بیا ایجوکیشن سره زما کنیکشن شو. ایز اے ہیڈ ما نه کال ایز اے پرنسپل کار کړی دی کیمبریج بیسڈ یو اسکول سره. هغې نه پس بیا سوچ اوور شوی یم ڈیولپمنٹ سیکٹر ته.
دا خدا کورنی ژوند یعنی ستاسو څنګه دی، فیملی ستاسو څنګه ده، په خاندان د طرف نه دا تاسو د دومره ډیر کارونه کوي نو څه مشکلات درته کله مخې ته راځي یا درته یې دا سویل دي چې مه کوي؟ دا خو پښتنه معاشره ده، په دې کې د ښځې دومره کار یا بهر تلل دا اسانه خبره نه ده.
بالکل، دا خو رښتیا خبره ده چې اوسه پورې د دې ځای د کلچر هغه شان نشته چې فیمیل کمپټیبلی کار لتلی شي. او یو بل خبره ده چې زما ټول فیملی کې دلته چې زما هزبند فیملی کې زه آی ایم لونلی ون چې زه کار کوم. فیملی سپورټ شته، ماشومان هم سپورټ کوي، خو بیا هم تاسو هغه خبرې چې ښځو لپاره ډېر زیات چیلنجز دي. تاسو ایکسپیکټیشنز هم هغه سي چې څنګه ordinary housewife نہیں نو مونږ لپاره موږ خوشوکر دي مونږه خبر یو چې خزه دا ټول کارونه کول شي او سکسسفلی مونږ کوو دا خبره بشک شته چې کلچر اوس پورې هغه سي ایکسپټ نه کوي ورکینګ وومن خو بیا هم لګیا یو کوشش کوو ولې چې کوشش خو پکار دی کنه
بالکل
خو پکې اچو کنه
دا خو دا او تاسو خبره وکړه د ښځو د امن اتحاد چې کم جوړ شوی دی دغه لکه اصل کې مقصد سو دا څنګه تاسو جوړ کو دغه طرف ته مو سوچ څنګه پیدا شو
بالکل اصل کې جی مونږ ګورو چې کله امن لپاره کوشش کیږي ک امن کمیټه جوړی نیشنل او انټرنیشنل فورم باندې نو هغه کې دیسی خزه ښکارینا زمونږ دا بلیو دی چې خزه ښه مشوره ورکول شي بهتر طریقې سره یو مسله حل کول شي زمونږ بیسیک بنیادی مقصد دا دی د نیټ ورک اسی خو خزه لګیا دي څنګه څه کار کوي خو دې لپاره مونږ یو فورم جوړ کړی دی چې هر یو زینا هر یو شعبې نه خزه به یوځی او ڈسکس بکی سوچ کئی بات چی دیکھ سنگا امن لپارا سار پولیشی والنٹیرلی دانا چی مونگ پا گور ورطا ویو چی تاسو دابا کئی دابا کئی سکم کپیسٹی چی آغا مخ کے ناکار کئی
صحیح
مواغا کپیسٹی چی دیکھ سنگا امن امن کو شونو کے
شگفتہ خالق صاحب دا وخت را سره یو اوریدونکې ده نو هغه طرف تم ورسو چې هغه تاسو نه سوال کوي څه پوښتنه درنه کوي ګورو چې څوک تیرا سره
سلامت اوسه خورې د درنې نیولمنی اوریدونکو په ګډون تاسو ټول باندې چې له سلام نو باندې
ډیر مننه څوک خبرې کوي را سره اوسه پوښتنه لره
ناصر خان شنواره مې د سعودي عربستان نه
ها
منګ در باندې بیاړو زمونږ ټولنه چې لکه ښه استعدادونه شته دي خو هغوی ته هغه څه فرصتونه نه دي برابر شوي څنګه چې د دوی حق دی نو زما پوښتنه همدغه د دې خور نه موږ له تاسو وګورو په کور کې یوه لور ده او یو زوی دی نو هلته په کورنۍ کې د دغې خپلې مور د خوانه هغه زوی ډېر نازول کېږي د لور په پرتله باندې نو هغه هماغسې سره رالویږي یعنی د دې لپاره دوی خځو ته څه داسې آګاهي ورکړې ده او که نه
ډېره مهرباني ناصر خان شنواری صاحب د ټلیفون کولو مو شګفته خالق صاحب دې دا خبره کوي چې په کور کې اکثر مور چې دا هغه زیاته ترجیح زوی له ورکې لور له نه ورکوي دومره ډېر نو تاسو په دې باندې آیا څه خځو ته څه شعور ورکوي او که نه
بالکل دا کوشش مونږ پوره کوو چې کم خځې زمونږ د نیټورک کې شامل شوي دي هغه خو یو پوره پروسیس نه تیریږي که نه نو کله چې هغه مونږ سره کښېني مونږ هغې سره عمدې خبره نه شروع کوي چې کور کې چې کم تاسو دا فرق کوي یو لور کې او یو زوی کې اول ټول نه اول تاسو هغه به ختموي دې نه علاوه چې کم زمونږ علما دي هغې سره مونږ خبره کوو چې کله تاسو د جمعې لمونځ کېږي او یو خطبه ستاسو روان وي هغې کې تاسو دا خبره کولی شي چې زمونږ مذهب څه وایي دې په باره چې د دینکې څه حقوق دي او د الګ څه حقوق دي او دې کې دونه فرق ټول نه دی پکار نو زمونږ کوشش دې طرف ته روان دی چې دا علما په کې انوالو کړو چې اټلیسټ کور نه داسې شروع شي کله چې کور نه به شروع شي نو ډیفینیټلی دا بیا بهر معاشې ته بند راځي ایفرټ زمونږ عمدې طرف دی چې علما په کې انوالو کړو او نه صرف مسلمان علما نه ایک لبل مذاہب علماء کے دی کہ کم کی چرچ کے دے کم کی گردوارہ کے دے کم کی مندر کے دی کہ بولے کہ آگے مذہب عمدہ ہوئی انسانان کو برابر دی کنا بایولوجیکلی دی فرق دی خو اسے کو انسانان دی کنا
بالکل
عمدے کی زمون دی سرا ڈسکشن فورم دم روان دی دی سرا مون ٹریننگ سیشنز کی دی دی زنانا سرا کم چیتا کو اول جان بکوئے اول ځان د اکسپټ کوي
صحیح او د کې شګفته خالق صاحب یو خبره به تاسو نه دام تاسو کوم لکه تاسو په خپل باندې مور هم یې خزم یې کارونه هم کوي لګیا یې او پورا ذمہواری تاسو په سر ده نو لکه ډېرې جنکیانې داسې دي چې هغې اکثر ستاسو په شان کارونه کول غواړي خو بیا هغې اکثر دا خبره هم کوي چې زمونږ خبره څوک نه اوري او دا یا خبره یو حد سره صحیح هم ده ځکه چې په کور کې د یو جنۍ خبره نه اورېدل کېږي نو هغې ته به څومره دا یو مطلب آیي کې به یو اعتماد راځي چې زه به بهر ځم نو زما خبره به بیا نور خلک هم اوري دغسې جنکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ
وګورئ جی کوشش کو کول غواړی کنه
انیسا
اوس که دا سوچ کوم چې بس انیسا سره خبره به نه کوم بلې چې هغه به زما خبره نه مني نو زما کوشش خو پکې نشته کنه جنکو لپاره پکار ده دی خپل کوشش به کوي مونږ نه دا نه وایو چې تاسو به جګړې کوي او تاسو به سرکونو ته به وځئ او پروټیسټ به کوي او دا یو طریقه وي یو ډیفرنټ طریقه وي چې بل دا خبره داسی نه داسی پکار ده داسی زمانه دی خو او دا زه هم د دې کور ما سره مندرم زما خبره اورل پکار دي او تاسو ګورئ نن سبا جنکی لګیا دي کئی تارونه او داسې داسې ځایونه راغلي دي چې تاسو بېسي سوچ هم نشي کولی. پکار هم دا دی چې اول تاسو ځان به خپله به اکسپټ کړئ چې یس زما خبره دي وزن شته زما خبره صحیح ده. خو پکار هم دا دی چې دا جنکۍ چې په خپله ځان باندې اعتماد ولیکي او هغې نه پسته خبره وکړي.
بالکل شګفتہ خالق صاحب ډیره مهرباني چې تاسو موږ لپاره پروګرام کې وخت راکو او راغله او په دومره مصروفیاتو کې موږ سره خبرې وکړلې.
تاسو ډیره مننه چې تاسو دا ماته موقع ورکړل. ډیره مننه
خوشاله اوسه. اوریدونکو نن را سره په سروې خبرونه کې شګفتہ خالق د پیښور نه ملمنه و. هغه د ښځو د حقونو د ځوانانو د حقونو او د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوي. دغه سیغي د زه د امن اتحادم جوړ کړی دی. نو هیله کوم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. ډیره مننه او د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروری دي؟ که د قبایلی سیمو آئینی او قانونی حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو موخه څه وه؟ آیا د بې کوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو دې اصلاحات نه راوستل کیږي او که نه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود دستور او فرهنګ وننګوي او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټي مؤثره ده او که نه؟ بدلونونه د دې ژر عملي کړل شي او که عملي کیږي نو طریقه به یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کوو او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دې وشي. خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې بې کوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. خو ځینې یې دریځ لري چې د بې کوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات دې په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي. خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوست. دریم، د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي چې د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. خو ځینې وایي چې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره دې خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. ځینې وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي. ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای دې د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځینې غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا بحث یو ځل بیا خیبر ته غځوو. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو خپرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو، حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي، خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او دریځ لاره چې سیمې دې په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره څېړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. د ده په خبره یوازې هغه خلک د قبایلي سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له اوسني نظام ورته ګټې رسي. حاجي شاجي ګل افریدي وایي اصلا د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ډېره پیچلې ده. د ده په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع
باید یوازې ولس او پارلماني استازي نه بلکې پوز او اسټابلیشمنت هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چې هولډر چې دی هغه زموږ اسټابلیشمنت دی، ځکه اسټابلیشمنت چې درې لکه فوج زموږ په دې ټیم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغه وجنه چې موږ چې د موږ اسټابلیشمنت حکومت او د عوام ممکن څه خبره داسې را نه شي چې هغه ریفارمز ونه شي، بیا موږ په مغه شان د جهالت کې او په غلامۍ کې او په مختاجۍ کې او موږ نه زکات خارۍ جوړ کړي دي او حکومت او په زکاتونو باندې انصافي او بهر نه ټول نظاله باندې پیسې راغونډوي، امن هم نشي راتلی. ځکه امن نشي راتلی چې د کومو خلکو سور صاف انکم دا سیستم دی چې کوم هغه په اډمنسټریشن کې منوال دی، هغه په فورسز کې هم دي. نو هغه خو نه غواړي چې په فاټه کې امن راشي، او ولې نه غواړي چې امن راشي؟ ځکه چې هغو خو په کټه ده چې بدامني وي، هغو خو دا سیستم اکاونټیبل نه دی، هغو ته خو فایده دی نه رسېږي چې دا سیستم اکاونټیبل نه دی. دا سیستم چا ته جواب دی نه، هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي، څومره پیسې زمونږ په وینو او زمونږ د سږو اخیستی شي نو اخلي یې.
اپریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي، بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي، ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته.
اول فایده زمو خدای د پاکستان د ملک پاکستان ته، بیا فایده د شلو کروڑو خلکو ده، د هغې نه بعد فایده د افغانستان ده او بیا د قبایلو ده، ځکه چې په قبایلو کې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نیوي راغلي او حکومت ریل خوشته خو لکه جوابدې والا سیستم جوړ شوی نه وي چې څوک چا ته تپوس کوي. لکه څنګه د پی ایس واقعه وشوه، نو موږ تپوس د پرانیشل حکومت نه کولو چې یاره ولې خلک پخه ورته ستانه راغلل او راغلي په فاټا وي، خو په فاټا کې چا ته تپوس ونه کړو چې په فاټا په کماله راغلل چېرته د خلکې سات شو چې د باچاخان یونیورسټي واقعه یې وکړه، د پی ایس واقعه یې وکړه. سیستم دې دا ټیک نه دی کړی، ځکه څوک دا نه یادوي چې موږ چې هلته سیول اډمنسټریشن پوسټډ دی، هلته چې کم فورسز ناستی ولې د خلک راځي ته خو د خلک چاته جواب دی نه دي. ځکه تا به چېرته نه وو اورېدلي چې د فاټا د پولیس لګېد نه چا تپوس کړی، یا د فاټا د کمانډنټ د فرنچر کور نه چا تپوس کړی چې تاسې موري څنګه پوره کړه.
حاجي شاجي ګل اپریدی وایي دوی نامنه او د قبایلي سیمو خراب حالت ته په لیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغو سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی. دی وایي پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي.
دا بل موږ د دغه وجې نه دی کې ځان کېدلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې موږ د فاټا متعلق کم بل په اسمبلی کې سبمټ کولو، موږ نه به اول د هغې نه د پرېزیدنت نه نوټیفیکیشن په کار وي، نو بیا موږ بل سبمټ کولی شو. نو د موږ د پرېشر ډول کېدو لپاره او خپل سټېټس اخیستو لپاره دا بل موږ ځکه د فاټازم کېدلو لپاره جمع کړی دی. بیا موږ 19 پارلیمنټریانو په دې ټیم باندې 11 ایم این ایز یو آر سینیټرز یو او ته تپوس هم کولی شو چې بیا د هر یو د فاټا ایم این ایز او سینیټر نه تپوس کوي ستاسو پارلیماني لیډر دا خبره کوله تا څومره پورې حقیقت ته که دې خبرې سره چا سره اختلاف وي، خو بیا خو زما کمزوري هم ده او بیا زم ټیک خبره نه کوم، او که نه دې سره چا نه وي نو بیا خبره مطلب دا چې موږ ټول پارلیمنټریان په یو پیچ یو، موږ متفق کړو چې په قبایلو کې ریفارمز راشي.
په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي شاجي ګل اپریدی وایي دوی د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي. لومړی قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورکړي کړل شي، کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي.
درې اپشن دا وي چې اول موږ خود بل دی کې پکې ځم چې دوی جمع کړی، دویم موږ نه دی چې دې چې ته څه کړی شي. لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی، هغه سیستم نه موږ اکسټینډ کړی شي. کشمیر او ګلګت خو بالکل زمونږ نه، ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاق کې زر انتظام علاقې نه دي. یوه خبره دویمه ده چې هغه ډسپیوټډ ایریا دی، نو موږ خو د فاق کې زر انتظام یو، نو موږ هیڅ خبره هم نشته. بیا دریم اپشن موږ د دغه لپاره ورته دی ښایي د فاق الیکټډ اکزیکټو لجسلیټیو کونسل، په دې کې ګوره دا شیونه شامل دي چې قانون جوړول، په دې کې اکزیکټو اختیارات، او په دې کې لکه مقصد هم دغه دی چې د کونسل جوړېدو په دې باندې موږ دوه کاله خاري کړی، دوه کاله محنت هم دې کړی. بیا موږ دا ټولې خبرې کتلې چې که په دا کې هر یو شی موږ ته ملو شي نو زموږ د عوامو او علاقې پکې فایده ده.
له شاجي ګل اپریدی مې پوښتنه وکړه چې په صوبه کې له ګډېدو تر کونسل پورې انتخابونه خو ډېر توپیر یا فرق سره لري، دوی ولې غواړي چې که هېڅ نه کېږي نو شورا یا کونسل دې جوړ شي؟ دی وایي که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانونی اختیار او واک به له قبایلي سیمو سره وي.
هر ایم این ای لاندې به کونسل ممبر وي، په هغه کښې به زنانه هم راځي. 50% زمونږ لکه څنګه په صوبو کښې او په وفاق کښې ده، دغه شانې به په قبایلي علاقه کښې هم شي. دلته به بل را شي، د بل به ډیبیټ وشي په میجارټي باندې. چې دا بل پاس شي نو بل به بیا اسلام آباد ته را شي، بیا به په اسلام آباد کښې هغه بل مونږ په اسمبلی کښې وړاندې کړو، هغه امینمنټ به وکړو. لکه دا به سټی به وایي هلته ریفارمز را شي، یوه خبره به دا شي. بله به دا شي چې کوم امینمنټ مونږ راولو هغه به د پارلیمنټ په تھرو وي، هغه به بیا په ایگزیکټ آرډر باندې نه شي ختمېدی. هغې دا فایده ده.
شاجی ګل اپریدی وایي پاکستان په آئینی توګه یو جمهوري هیواد دی چې معنا یې دا ده چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسی ولري.
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټوله دنیا کښې او په ما سوای سعودي د مډل ایسټ یو څو ملکونو نه بغیر پبلک ته اختیارات ورکړه چې مونږ اسلامي جمهوری پاکستان یو. چې اسلامي جمهوری پاکستان خو مطلب دا شو چې اختیارات به د عوامو سره وي. عوامو ته اختیارات دویم ده چې دا سیسټم د اکاونټیبل او جواب دهی شي. او درېیمه خبره ده چې د انصاف دروازه د خلاصه شي، د جوډیشل ایکسټینشن دې وشي، فساد بلې بسیار لاندې دې وشي. لکه څنګه په پاکستان کښې یو سیسټم بل هم شته چې شریعت کوټو ته وایي ملکن والا خلکو لپاره جوړ شوی.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ځینو برخو کې د قبایلي سیمو ځینو پارلماني استازو موږ ته ویلي چې قبایل دې همداسې پرېښودل شي او یا د په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کېږي، ځکه چې له دې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسېږي. خو د خیبر پارلماني استازی حاجي شاجی ګل اپریدی وایي چې دا سم نظر نه دی. د ده په اند قانون هیڅ کله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي. دی په دې لړ کې د چین، جرمني او چک جمهوریت مثالونه ورکوي.
رسم او رواج د قانون سره نه دی تړلی. اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لګېدلي دي دواړه، خو د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چک خلکو چې دی یو خپل رسم او رواج دی. څو کاله وشول چې دلته مثال خبره جمهوري حکومتونه جوړ شوي دي، په دلته د دنیا غټ جنګ عظیم هټلر کړی دی په جرمني کښې، خو هغه کلچر چې دی خو ختم نه دی. او هغه په ملکونو کښې دننه مختلف خلک دي، هغوی هم خپل خپل تهذیبونه دي. اوس په چین کښې کمیونست نظام دی لکه په دنیا کښې ختم شوی، خو په چین کښې شته. ځکه شته په چین کښې چې هر څه د سټیټ دي. هلته خو جمهوریت نشته، خو د هغه به وجود که د بیجینګ دی خپل کلچر دی، که ته د ګنزو وګورې خپل کلچر یې دی، که ته ورمچي وګورې خپل کلچر یې دی. هغه خو حکومت نه شي ختمولی او نه هغه به د سدو سدو پورې ختم شي. دا که څوک دا خبره کوي چې مونږ مین سټریم لاین ته را شو، زمونږ رسم او رواج ختمېږي، ته ایف سي آر نه مخکې مونږ خو د 2000 کالو نه راتلي پښتانه یو. نو مونږ د خپل رسم او رواج دا خو 3000 کاله زور دی، ولې زمونږ رواج ایف سي آر ختم کړو چې ایف سي آر راغلو؟ نه.
شاجی ګل اپریدی له دې خبرې سره هم موافق نه دی چې اصلاحات دې هغه وخت راوستل شي چې بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. دی وایي د قبایلي سیمو خلک بې کوره ځکه شول چې نظام یې ناکام شو، نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بې کوره نه شي.
که چېرته هغه سیسټم ښه وایي چې دا کم زور سیسټم دی او مونږ وایو چې خلک واپس شي، نو بیا دې بدل شي. خو بیا خو په کار وو چې خلک ای ډی پی شوي نه وایي. په کار دی چې په ریفارمز کښې څومره زر جلدي کولی شو چې خلکو ته یو داسې بیس جوړ کړو چې دوباره هغه مسله بیا پیدا نه شي، خلک بیا ای ډی پیز نه شي. ځکه چې هغه سیسټم خو فیل شو، هغه خو فیلیر شو. ایف سي آر لکه اوس په دغه زور سیسټم کښې عوامو ته د خپله ذمهواري وه چې علاقایي ذمهداري وه، او ورسره اوس حکومت یې خپله ذمهواري وه د روډ او د کومه سرکاري ځایونه چې وو د هغو حفاظت ساتل. اوس داسې حالات جوړ شوي دي چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته داعش تړلی دی، په هغه پسې ټي ټي پي تړلی دی، په هغه پسې شاته د دنیا بل یو خطرناک تنظیم تړلی شوی دی. اوس زما مشر ته مثال په طور باندې چې هر یو مشر ته وایي حکومت چې دا کس ما ته راواله، زه نه وینم په خپله علاقه کښې داسې کس، په خپله حلقه کښې داسې کس، په باره کښې داسې کس، یو داسې مشر نه وینم چې هغه ورشي او هغه د لاس نه ونیسي چې راشه ته حکومت ته وانټډ یې، خپل ځان سپین کا یو چې کومه غلطي په تا کښې راغې سزا ته ځان ودروه. مطلب دا چې هغه سیسټم فیل شو. چې فیل شو نو چې خلک واپس کېږي چې هغه سره سره
ریفارم
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي، نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کېږي د دې طریقه به څه وي؟ آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټي سم کار کوي که نه د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي؟ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی الحاج شاجی ګل اپریدی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي، نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي. بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټي هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي، نو هم دا د اصلاحاتو غوره لار ده.
موږ از پبلک ریپرزنټیټیو بس موږ ریسپانسیبل یو، ځکه ریسپانسیبل یو چې موږ به واپس پبلک ته ځو. موږ خو پبلک نه غلط شي نه خوښو، موږ په د کنسنسس د وجې نه چې پکې مفاهمت پیدا شي، که مثلا حکومت ته جوړه شي او نه زموږ عوامو ته جوړه شي او په موږ به ملک بوج کم شي. اول ځل په هیسټری کې په تاریخ کې چې دا کمیټي جوړه شوې ده، نو دا کمیټي د عوامو د نمایندګانو په خوله جوړه شوې ده. بله خبره ده چې گورنر او سفران منسٹر دواړه په دې کمیټي کې ایز اے ممبر دي، ناٹ ایز اے ڈیسیژن میکر. بله خبره ده چې موږ خپل لیول د فاتح لیول پرومس تصور سوالو چې موږ د پرائم منسٹر کمیټي جوړ کړو، ځکه چې دې نه مخکې به پرائم منسٹر ځان غیر ذمہوار د فاتح نه ګڼلو چې دا د پرزیدنټ په جورډکشن کې ده. بیا چې موږ د کمیټې سره کښېنیستو، نو کمیټې سره موږ دا خبره وکړه چې ښه به دا وي چې تاسو د هرې ایجنسی دوره وکړئ، خو کله هم چې دوره کوئ نو په هغه دوره کې به د پارلیمنټیرین سټیټس به ایز اے کمیټي ممبر وي، او په هغه وزټ کې چې په کومه تاسو کله ایجنسیو ته ځئ په هغه کې هر مکتبه فکر خلک راوغواړئ، د هر چا رایه وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.